لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق عیار را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. خو تر خبرونو وروسته مو کابل ته د طالبانو د 15 کسیز پلاوی له سفر خبرو. د ملګرو ملتو سرمنشي له ایران افغانستان ته د کډوالو ستنیدل د کورونا په دې موسم کې ستونزمن بللی. په پکتیا کې چارواکي له چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس تاخته کسانو شمیر تر چین زیات شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وی چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل یو ډیره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړي. ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وی له ایران د زرګونو افغان کډوالو راستنیدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنیدل د کورونا ویروس تخپراوی له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو. د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوې او بیا د هیواد ته د سفر سوابق لري. د یو تازه خبر له مخې تیر شپه په ننګرهار ولایت کې هم د کورونا یو مثبته پیښه ثبت شوه. د ارګ خبر پاڼې لمخي شغلي ګوتیرش ته هم ویلي چې ملګری ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دي. په خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی په ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هیوادونو ته چې سمندر تلاره نه لري د لازمو ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه چې د هیوادو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې ل چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو.
د شغلی حسرت په وینا د موټر د عثمان خیلو پوسیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو د موټر بم په پکتیا ولایت کې د ویلوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نشته کې وټل شوي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نشته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشو. طالبانو هلته کمین نیولی وو او د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم نشته پیل شوه چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان وژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل. تکل شوی ده چې نن د امریکا استازیو جرګه غونډه وکړي او تمه ده چې د کورونا د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه روانه اونۍ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون د استازیو جرګې له استازیو وغوښتل چې دا بودیجه له ځنډ پرته تصویب کړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له استازیو جرګې غوښتي وو چې بودیجه تصویب کړي او چې هغوی تصویب کړه د بی له ځنډ پرته توشیح کړي. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخي په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي. په دې ډول دغه هیوا تر چین چالته د کورونا د ناروغانو شمیر 1200 کیچي او تر ایتالیا چالته 1500 کیچي مخکې شو. خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغي وژلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده. د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې له ارغمولو څخه خوشی شول. د فرانسې حکومت تایید کړه چې د دې هیواد درې تنه له خپل عراقي همکار سره وروسته له دوه میاشتو خوشی شوي دي. دغو کسانو په عراق کې له اس او اس مؤسسې سره کار کاوه. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون پرون له ارغمولو څخه د دې کسانو د خوشی کېدو له امله د عراق له چارواکو مننه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې څه معامله شوې ده چې دا کسان خوشی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرونویل مادورو او د هغه همکاران د فارک پونوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغه څنګه سره لاس یو کړي چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پات شو او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک پونوم د تروریستي ډلې په وسیله د وی توتی تور لګیدل دي. سودا ډله متحده ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحده ایالاتو همدارس دا غو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د 15 میلیونه ډالرو جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو ملاتړ کې بي د امریکا د هغه واڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لري کړي. او سدي راډو په منځني سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبري وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. د پلاوی یو وشت خړی لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکی پلاوه خبرې وکړي.
زموږ له خوا به یو هیات به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصيږي دغه تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارات د مشرتابل خو یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوې دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت خوانای عمومی رئیس محمد معصوم ستانکزای به په بین الافغانی خبرو کې د دې یوشت کسیس پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغانی خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغانی خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غوړه کولو په بهیر کې د ځنډ له کبله د خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ یو دیرشمه نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د چهار شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په دوهمه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکي ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسي پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ تر دیرشمې پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سلطنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1 نیټې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د اډي فارم یو سیدونکو چې اتلس ورځې مخکې له سعودي عربستان استون شوی وو له معایناتو وروسته معلومه شوه چې د کورونا په ناروغي اخته شوی دی. دا په ننګرهار کې د کورونا لومړۍ پیشه ده. د کورونا وایروس مخنیوي لپاره د افغان حکومت د معزف کمیټې یو غړی ډاکټر جاوید صافی وای داسې طرحې جوړه کړې چې په عملي کېدو به یې ستونزه تر ډیره کنټرول شي. شاغلی صافی د دې طرحې مهم ټکي له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې شریک کړل. د تجارتي مراکزو، پیر او پلور، دولتي دندو، عامه خدمتونو او نورو مهمو برخو لپاره سپارښتنې په دې طرحه کې ځای شوی دي. له شاغلی صافی سره سفی الله ستانګزی مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ډاکټر صافی وایي
منګا تا غټ خارونو کې چې استو ډیر د خطر لاندې تا ته وګوري دا واقعي چې د ورځ تر بل زیاتېږي نو کېدای شي پراتون کې څو ورځو کې ډېخي زیاتې واقعي چې شمار نه موځي نو په دې خاطر منګا وړو ولایتونو کې چې د نفوس یې کم دی هغه کې موږ ډېر مشکل نه لرو ولې دا غټ ولایتونو کې باید منګا ډېرې ستراتیژیان یې عملی کاندو تر څو موږ شکل ته یعنی د دې مخنیوي وکړو. په مثال منګا ماچ په دې طرح کې د غټ ولایت پر مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دی باید په دې کې ډېر لپاره باید ډېر هیڅ ځانې عملی شي ترڅو یې تدبیر کاندو. په دې کې ما ډېر ښه عادت موضوع ته اشاره کړې چې باید یو کمیسیون جوړ شي چې د دې خپل کمیسیون مشري ولسمشر وکړي او نور ادارې پکې غړي ته ولري او د دې دا څه نه وسیږي چې یو سیاسي موضوع او جلبه دې تخپل کړي. په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان وسیږي چې هغه وشي کړای چې دغه بحران چې دا 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 یعنی رهبری کوي او تر څنګ کچې ته ولسمشر وخت نه لري نو کولای شي دوه معاون یا نور دوستان رهبری کوي او په دې کمیټې کې مونږ د دې تدارکات مسله ډیره مهمه ده. تاسو وګورئ موږ په پالیسار هي او مقرري او شان ډیره کړکې جنې دي نو کایو شای موږ عاجل په کارو سی دا به تقریبا میاشتې هفتې وخت ونسی نو په دې خاطر ما په تلور کټګوري باندې تقسیم کړی کچې ته مهم شی وتی کی ضرور شي په ساتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه
په دغه وسنۍ طرح کې مو د اقتصادي بنسټونو ادارو فابریکو تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي څه باید وشي په دغه حالت کې
هغه کسان چې موږ بیا یعنی متظرف کیږي فرنسال ټیکسیوان د کراچوان دا به څه کوي. دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص وسیږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی بجټ زیات لري دا غټو خلکو جوړ کړي دی ډیر نه زیانمن کیږي دا باید دوی ته وخت ورکړ شي ولې کراچوان او داخل چې دی دوی باید خپل پړې تاو کې د کراچي نه یعنی یو دوه متر کې چا سره په ارتباط کې نه وسیږي او دوی که پیسې مخې ډیر په ترتیب حکومت باید دوی ته شان جوړ کړي لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لارګي دا وړاندې کوي هغه کې پیسې چې دي تو کې راځم. فرض مثال بل مثال په دغه شرایطو کې ټول تما دا د کړې چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نشي اغستل تر څو چې دا حالت کمیږي او دغه نورې پیسې پر مثال یو کس په یو لک په معاش اخلي دا اتیا زره کولای شي چې موږ اته کور یعنی اته فامیل په دې باندې موږ یعنی اقتصادي نه نگانه دي تمویل کو او دولت به هم متاثر نه کیږي. دا بل موضوع د بانکونو ته اشاره کړي چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال د لس زره نه زیات افغانۍ نه اوسېږي لس زره کورنۍ کې خدای دی گزاره کېدلی شي. ای بل موضوع دا او بانکونو ته نور ډیر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال دی کولای شي چې په دې کې دغه واخلي کنټریبیوشن وکړي ملي تجار باید په دې کې زړهګنده ولوبي.
په افغانستان کې ټول پویګو په بازارونو کې عملا اوس کې د کابل مثال ورکو منډي کې هم دا اوس سلګونه کسان کته پورته کیږي او ټول افغانستان خلک دلته راځي برته ورزي یعنی لوی تجارتي مرکز ده. په دغه سي حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کیدای شي ستاسو د تاریخ په حساب؟
پارکونه یا غړ ځایونه چې دي دا دکانداران دي خپل سینټالون هلته ورته کېږدي وخل شي او دوی به لوی لوی وګټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال یو کس راځي دینه شایان کی غواړي نو دی کولای شي چالتا آرډر ورک یو دی خپل کم زخایر چې په دادنه منډي کې دی ته ټلیفون وکي او دا غلطه ورته ورته یعنی غاڼي ګوڼه نه په کابل خار کې دنه نه خلاصي مارکیټونه به ټول تقسیم کړي. فرض مثال طرفان کو نشي کولای طرفان ته مم داسې د شهرای شهزاده کې ډیر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دکان خلاص شي او څه خلاص نشي یعنی د ټولو موارد تما بيخي کمپریهنسيف شکل باندې توجه کړي دا ټول موارد مې په کې پیړلې دي باید کدام علی شي نو دا ټول غاڼي ګوڼه دا ټول جنجالونه خلاصيږي تر څنګه موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کولا توان پکې نه کړو.
مننه. دوه مسایل دي یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي که یو څوک دند لري دی باندې برته کور ته راځي څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس کې کړنه شي یا احتمالاً دغه سړی یا